algo, la Federación de Rusia va a tener talones a Zaire, Madania, Afganistán, Khanum Ha, Khabar Nigaran, و کسای دیگه که در قضای افغانستان به طرف هستن.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. تاسو موږک لاساتې راډیو ناوړي اوس د ازادي راډیو خبرونې څلور وشتا ته دوام لري. دا سار لشپکو د مخام تشپکو په لاندو څپونو د 35 مترو او د مخام لشپکو د سار تشپکو په منځنۍ څپه 12.9. دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو فارمټ په شپږمه مشورتي غونډه کې ظاهراً هڅه وکړه روسیه د توه هڅوي چې طالبان د تروریستي سازمان له لیست څخه وباسي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د مسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډې په پرانیست غونډه کې ونه ویل چې آیا مسکو به بالاخره د طالبانو نوم له دغې نوملړ څخه وباسي او کنه. د هغه د خپلې وینا په یوه برخه کې له طالبانو د لویدیځو د بندیزونو د لرې کولو او د افغانستان د کنګل شوو شتمنۍ د خوشي کولو غوښتنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا سرګی لاوروف له لویدیځو هیوادونو غوښتل چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او له جګړې وروسته د افغانستان د رغولې چارې بیرته پیل کړي. لاوروف دغه څرګندونې نن د مسکو پر مچ روسیې کوربه ده د غونډې ګډونوالو ته په پرانیست وینا کې وکړي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې لاوروف همدارنګه پر افغانستان د لویدیځو د بندیزونو د لرې کولو او د دې هیواد د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. د لاوروف په خبره په افغانستان کې بشري اړتیاو ته په پام چې د ملګرو ملتونو په خبره له 3 میلیونو زیات وګړي مرستو ته اړ دي باید له دې هیواد سره د نړیوالو بشري مرستو اندازه زیاته شي. هغه همدارنګه وویل چې دغه پروسه باید سیاسي نه شي. د مسکو فارمټ په دې شپږمه مشورتي غونډه کې د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان استازو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی و. د ایران لوی مشر آیت الله خامنه‌ای پر اسرائیل او د ایران د توغندۍ او د برید دفاع وکړه او هغه مشروع وبلل. هغه نن په تهران کې د جمعې د لمانځه د یوې نادرې خطبې په ترڅ کې پر اسرائیل او د ایران د سه شنبې د ورځې توغندیز پراخ بریدونو ته په اشاره وویل چې د وسلوالو ځواکونو عملیاتې په بشپړه توګه قانوني او مشروع او زیاته یې کړه چې که اړتیا په راتلونکي کې بیا هم پر اسرائیلو برید وکړي. خامنه ای دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په لبنان کې د اسرائیل لخوا د هوایي بریدونو او ځمکني عملیاتو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د پراخې سیمه ییزې شخړې ویره په زیاتېدو ده. دا په نږدې 5 کلونو کې لومړی ځل دی چې خامنه ای عامه خطبه ورکوي. وروستی ځل نوموړي د 2020 کال په جنوري کې د جمعې خطبه ورکړه او هغه هم په بغداد کې د متحده ایالاتونو په برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د قومندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته وه. متحده ایالاتونه په عراق کې د امریکا پر یوې پوځي اډې د ایران له توغندي برید وروسته سلیمانی په برید کې په نښه کړ. ویل شوي چې د خامنه ای له خطبې وروسته به د حزب الله چې امریکا یې د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني د پخواني مشر حسن نصرالله چې تېره اونۍ د بیروت په جنوب کې د اسرائیلو په یو هوایي برید کې ووژل شو د ویره او دعا مراسم هم ترسره شي. د روسیې په جنوب کې لویدیز ورونژا سیمه کې نن سهار وختي د اوکراین د ویبلوټ الوتکې د برید په نتیجه کې په سیمه کې د تیلو په یوه لویه ډیپو کې ورلګېدلې دي. دا خبره د سیمې والي الکساندر ګوسف نن پر ټلګرام چینل کې ویلې ده چې د انسسکي په سیمه کې چرته د تیلو دغه ډیپو ده د روسیې د هوایي مدافع لخوا په ډزو کې د نسکورو شوو ویبلوټ الوتکو ټوټې راغورځېدلې وي چې په نتیجه کې د تیلو په یو تش ټانکر کې اور ولګېده. تر اوسه د مرګ شوبلې راپورونه نه دی ورکړل شوی. د سیمې د والی په خبره د اطفایي کارکوونکي هڅه کوي چې اور مړ کړي. او د ښځو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن دوی لوبې په پام کې دي. لومړی یې د هند او نیوزیلند ترمنځ ده او دویمه لوبه د جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ. د نړیوال جام پرون په متحده عربي اماراتو کې پیل شو. په لومړۍ ورځ بنګلادیش سکاټلند ته او پاکستان سریلانکا ته ماتې ورکړه. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب واوریدل شي. نړیوال وایي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې پر ښځو بندیزونه ځپون کړي، خو په دې سره سلا شوي دي چې د طالبانو لخوا پر ښځو وضع شوي بندیزونو د طالبان ترمنځ هم اختلافات رامنځته کړي. خو دغه اختلافات په کومو مسایلو کې دي وړاندې درته په راپورونو کې وایي. نورستان ته ورځو چې هلته یوه کلا د ړنګېدو سره مخ ده، خو دا کلا د چا ده؟ ولې
هغه باغ چې سمسور و رنگا رنگ په میوو سنبال و هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
وړاندې به د دې کلا په اړه نور جزئیات هم درکړو. وروسته دلته به هم ورشو چې د سیمې اوسیدونکي خوشحاله دي چې د چرګانو فارمونه وده کوي.
داسې وخت به راځي چې نور ولایتونه به زموږ د روزګان په چرګانو باندې چلي، یعنې اوس موږ هېڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو.
نور مطالب هم شته، نړیوال موضوعات ته هم تنکي و ملتیا غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیام ستړی مشه په دې خبری خبرونه کې مو فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو زپون کې تګلارې په دقیق ډول د جوړ شوي پلان یوه برخه بولي. دغې ادارې د ښځو د حقونو د دفاع له ځینو نورو بنسټونو سره په ګډه د افغانو ښځو د وضعیت د څرنګوالي په اړه په تازه خپور شوي راپور کې ویلي، د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته دوی داسې فرمانونه پلي کړي چې د ښځو د حقونو د بېسارې کړکېچ لامل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان ښځو اونجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یا یو ان وومن د ښځو پر وړاندې د طالبانو تګلارې غندلي او د ایل سیاسي او ټولنیز ژوند څخه د دوی د لری کولو لپاره په دقیق ډول د جوړ شوی پلان برخه بللې ده. د غیدارې پرون پنج شنبه د اکتوبر 3 په خپل ایکس پاڼه د افغان ښځو د وضعیت په اړه په خپور شوی راپور کې اندېښنه ښودلې چې طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته داسې فرمانونه پلي کړي چې د ښځو د حقونو بې ساري کړکېچ لامل شوی دی. د راپور په ټکو د لګول شوو محدودیتونو له امله افغان مېرمنې له زیاتېدونکې انزوا او ناهیلۍ سره مخ شوي او په ورته وخت کې د جدي رواني ستونزو له کبله د ځانوژنو د پیښو کچه هم مخ پر ډېرېدو ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په راپور کې له نړیوالې ټولنې په ټینګار غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د ښځو د حقونو له بنسټونو ملاتړ وکړي. یو شمېر افغان مېرمنې او د دوی د حقونو فعالانې هم وایي د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو له کبله یې ژوند له کړاو ډک دی او د ښې راتلونکي لپاره هیلې نه لري. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل،
اوس وخت کې ښځو ته د اضافي وګړو په حیث کتل کیږي او اصل ورته ارزښت نه ورکول کیږي چې دا هم د دې ټولنې یو برخه ده. د هغوی غږ نه اورېدل کیږي او ورځ تر بلې ښځه د تیارو خواته ډېر وهل کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله مسوده کوهستاني هم وایي وضعیت له هغې هم خراب دی چې په راپور کې یادونه شوې ده.
خالی از حقیقت تلخ نیست چون
دا ډول راپورونه لتري حقیقت څخه خالی نه دي. روان وضعیت نه یوازې په ماوز مپسې په نورو مېرمنو بلکې په اکثرو خلکو یې لرواني او زهني پلاو ډېر بد اغېز کړی دی. دوی موږ ته څه پرېښودل؟ لسته کړو نیولې اوان د ژوند نه هر ډول لومړني حقونو ټول یې له موږ اخیستي، هر څه مو له لاسه ورکړي او هیڅ هیله نه لرو
و ما همه چیز خود را از دست دادیم و هیچ امیدی وجود نداره.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ وروسته د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولې دي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د تازه راپور او د ښځو د ناوړه وضعیت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب ویاندویانو او چارواکو په وار وارې دا وکړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. هغه دا چې افغان مېرمنو نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم د 13 سپتمبر میاشتې په 23مه د ملګرو ملتونو په نهاویومه کلنۍ سرمشیزه کې ویلي و چې په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې لپاره کارول کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګ په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د طالبانو زپون کې تګلاري په دقیق ډول د جوړ شوی پلان یو برخه بللی و. بل پلو د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د امر بالمعروف تازه قانون د دینی عالمانو، مدني او اسلامي ټولنې او آن د یو شمېر طالب چارواکو له مخالفت سره مخامخ دی. یاد انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو ترمنځ د دې قانون د تطبیق په اړه د خپل منځي اختلافاتو د زیاتېدو نښې لیدل کېږي او دا به د دوی واک وګواښي. په ورته وخت کې د سیاسي او مدني چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که څه هم د طالبانو ترمنځ اختلافات لیدل کېږي، خو دومره نه دي چې د دوی پر واک اغېز وکړي او په ټوله کې د طالبانو ایډیالوژي خطرناکه ده. ورزو سنه ککړ ته چې په دې اړه نور څه زیات راکړي.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د ښځو پر جامو تګ راتګ او عامه حضور باندې پراخ محدودیتونه وضع کوي، د افغان دینی عالمانو، مدني او پراخ اسلامي ټولنې اوان په خپله د طالبانو له مخالفت سره مخ دی. یاد انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ د دینی مشران او مدني ټولنه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون سره مخالفت کوي په نوم د یو راپور په خپرولو سره ویلي د طالبانو ترمنځ د دې قانون د تطبیق په اړه د خپل منځي اختلافاتو د زیاتېدو نښې لیدل کېږي. راپور کې د سپتمبر په لومړیو کې د افغانستان شمال او لویدیځ کې اتو ولایتونو ته د طالبانو د مشر حبت الله اخندزاده غیر معمولي سفر ته په اشاره سره ویل شوي چې دا د سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو د حل لپاره هڅې ښیي. د امریکا د سول انسټیټیوټ زیاتوي د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت ګڼو والیانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له پلي کولو ډډه کړې او همداشان په 2020 کال کې د دوحې په تړون کې د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباسستانکسي هم په عامه توګه د ښځو پر وړاندې د دې بندیزونو په خلاف خبرې کړې دي. راپور کې دا هم راغلي چې د دې قانون د پلي کولو لپاره د طالبانو هڅې به نه یوازې د خلکو مقاومت لا پسې زیات کړي، بلکې خپل منځي شخړې به په ډاګه کړي چې کېدای شي د دوی واک له ګواښ سره مخ کړي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سعیدی وایي که څه هم د طالبانو ترمنځ اختلافات لیدل کېږي، خو دومره نه دي چې د دوی پر واک اغیز وکړي.
بدون شک و تردید فرامین را که ملا حیبت الله
پرته لشک ها فرمانونه چې ملا حیبت الله اصلی کوي و اعلانوي ډیر طالب چارواکي ورسره موافقت نه لري، لکه څنګه چې افغانان او نړۍ ورسره موافقت نه لري. د حیبت الله شاوخوا ته یو محدوده کړی ده چې دا قوانین منی. د طالبانو ترمنځ مخالفت موجود ده، خو دومره نه ده چې دوی برخلیک بدل کړي.
سرنوشت خود را دیگر را رقم بزنه.
د بشری حقوقو مدني ټولنې فعال رقیه سایی بیا وایي
با بعضی از فرامینی که
د یو شمیر حقوق قوانینو پر وړاندې چې د طالبانو د غیبی رهبر لخوا صادریږي، یو شمیر طالبان مخالفت لري، خو بیا هم دوی طالبانی ایدئولوژي لري او دا په هر صورت کې خطرناک ده.
د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په 1 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون اعلان کړ. دغه قانون چې 4 فصلونه او 15 مادې لري، په 13 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. په قانون کې دغه شان د ښځو غږ هم اورت بلل شوی دی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه ووایي یا قرائت وکړي. د طالبانو حکومت د نوی قانون د نړیوالې ټولنې او افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوی، خو طالبانو یې پر بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب هم لرو، خو اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د اسرایلو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې جګ پړی مشر هاشم سیف الدین چې د پخوانی مشر حسن نصرالله ځایناستی بلل کېږي په یو برید کې په نښه شوی دی. د نوموړی څوک دی او له دغه برید وروسته د برخلیک په اړه یې څه ویل کېږي؟ ورزو نوریاس نوري ته چې همدا شېبه سره په سټډیو کې د نوري صاحب ستړی مشي له تاسې په دې اړه نور جزئیات اورو.
مننه. هاشم صفی الدین د حزب الله د پخوانی مشر حسن نصرالله چې تېره اونۍ په بیروت کې د اسرائیل په هوایي برید کې ووژل شو ترور زهیدی نوموړی د حزب الله په ډله کې چې امریکا یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، یوه جګپوړې څېره ده چې د راپورونو له مخې پرون پنجشنبه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې په نښه شوی. تر اوسه نه ده څرګنده چې نوموړی وژل شوی او کله دې بریدونو روغ وتلی. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر ډېری برخې کنټرول لري او د دې هیواد په پارلمان کې څوکۍ هم لري، پوځي څنګه اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله بولي. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې صفیالدین له دغې شیعه ډلې سره چې له ایران سره نږدې اړیکې لري په 1980 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. ډېرو انګېرلې وه چې ښایي نوموړی د نصرالله ځای ناستی وي. نوموړی د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي مشر دی. هغه د تصمیم نیونکي شورا تر څنګ د جهادي شورا غړی هم دی چې د دې ډلې پوځي عملیات پر مخ وړي. د امریکا متحده ایالاتونو صفیالدین په 2018 میلادي کال کې د یو تروریست په توګه ونوماوه. نوموړی چې لنډه ګیره لري هغسې تور پګړۍ پر سر کوي چې حسن نصرالله به په سر کاوه. د نږدې ختیځ په چارو کې د واشنگتن انسټیټیوټ څېړونکی ماتیو لیویت چې د حزب الله په اړه یو کتاب هم لیکلی وای، دې ته په پام چې هاشم صفیالدین د نصرالله ترور زی دی او له اوږدې مودې د هغه ځای ناستی بلل کېږي، داسې انګېرل کېږي چې ښایي هغه به وکولی شي چې د حزب الله لوړ پوړي چارواکي په ځان راټول کړي. خو د نوموړي په خبره هغه د نصرالله جذابیت یا کریزما نه لري او داسې سازمان په ارث اخلي چې د خپلې پخوانۍ تر سیوري لاندې دی. د اسرائیل په بریټ کې حسن نصر الله وجل کېدل د حزب الله لپاره یو سخت ضربه و. دغه شیعه ډله په وروستیو میاشتو کې ډېر نور هم ځپل شوی. د اسرائیل په بریدونو کې د مشرتابه ډېر جګپوړي غړي وژل شوی، د پوځي وړتیاو ډېره برخه یې ویجاړه شوی او مخابراتي سیستم هم ګډوډ شوی دی. د حزب الله پخوانی مشر حسن نصر الله په څه باندې ډېر شکلونو کې له ایران سره اړیکو ته پراختیا ورکړې وه، له هغه هیواد سره چې په سیمه کې د حزب الله تر ټولو کلک ملاتړی بلل کېږي. تهران له مالي او سیاسي پلوه د دې ډلې پراخ ملاتړ کړی چې پر مټې حزب الله په لبنان کې پر یوې پیاوړې سیاسي او پوځي او په سیمه کې پر یوې لوی لوبغاړي بدله شوې ده. صفیالدین چې د لبنان په جنوب کې زیږیدلی هم له ایران سره نږدې اړیکې لري. هغه د ایران په قم ښار کې چې د شیعهګانو مذهبي مرکز بلل کېږي زده کړې کړي او ورور هم په ایران کې د حزب الله استازیتوب کوي. همدارنګه د صفیالدین زوی د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی چې په 2000 میلادي کال کې په بغداد کې د امریکا په یوه هوایي برید کې ووژل شو له لور سره واده کړی دی.
ډېر زیاته مننه کورودان نوریاس نوری و چې په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې د بل قومندان د وژل کېدو په اړه باندې چې څوک او وژل شوی کنه روستي جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اوروزګان کې د چرګانو فارمونه وده کړی ده. په اوروزګان ولایت کې د چرګانو فارم لرونکي او د اوروزګان ولایت اوسیدونکي وای په دغه ولایت کې د پخوا پرڅلا د چرګانو فارمونه وده کړی او د پاکستاني چرګانو د غوښې راوړلو ته نور اړتیا نشته. دوی وایي د یادو فارمونو په جوړولو سره په دغه ولایت کې د غوښو قیمتونه ټیټ شوي او ګڼ شمېر بیکاره کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. ورزو اوروزګان ته او په دې اړه نور جزئیات په راپور کې اورو.
دا د ترینکوټ ښار اړوند د بیداک په سیمه کې د نعمت الله حکیار د چرګانو فارم دی چې د نموړي په شمول څلور نور کسان هم پکې په کار بوخت دي. حکیار چې دوه نور فارمونه هم لري او په ترینکوټ ښار کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیه مسول هم دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلې چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼو کسانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې. دی وایي اوروزګان اوس مهال د چرګانو د غوښو لاړخه پر ځان بسیا دی او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت څو نور ولایتونو ته هم غوښه ولېږدول سي.
داسې وخت به راځي چې نور ولایتونه به زموږ د اوروزګان په چرګانو باندې چلي، یعنی اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو. موږ د دې وخت خپل تولید کولای شو د لې خپل اوروزګان.
دا بیا د محمد دی چې اوس مهال د خپل فارم په پالنه بوخت دی. نموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته لاغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي او د کوکنارو کښت یې منع کړی د چرګانو فارم ته مخه کړې. دی وایي تیر فاصلې د خپل فارم څخه 400,000 پاکستانی کالداري ګټلي.
په دې فارم کې خو د هغه د چرګانو کاروبار دی چې دا کوو. دوو میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس داسې هم راغلي چې په دوو میاشتو کې تقریبا 400,000 دا تیر فصل ما خپله په دوه کې وګټم. هغه خو داسې دی چې په خوا په ګرده تیری کې دوه فارمان ول، دا زموږ د شرکت. اوس په دې تیری کې درې شرکت دي، یو زموږ دی دوه نور دي. نو د هغه بعد وروره یو بل سره راولاړ سو چې هغه مثال ما تاته وویل چې 1000 روپو فارم به چې جوړ کړی و د چرګانو، اوس هغه د 2 یا 6 زرو د جوړ کړی دي. بس په دې خاطر باندې زیم جوړوم او بل هم جوړوي، بس ګټه کوي تاوان یې نه دی کړی.
په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګانو یو منغوشي چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 200 افغانۍ دي. یو شمیر هغه ځوانان چې مخکې بیکاره وه او اوس ورته په فارمونو کې د کار زمینه برابره سوي خوشاله دي او وایي نه غواړي چې بهرني هیوادونو ته ولاړ سي. دوی وایي که چیرې دولت یادو فارمونو ته توجه زیاته کړي نو نورو کسانو ته به هم د کار زمینه برابره سي.
بیا هم نور او دولت پاملرنه ورته وکړي، بیا به نور هم سي زیات سي او موږ ته به د کار زمینه برابره سي او موږ ته 10,000 روپۍ موږ ته په دې کې موږ ته معاش د تنخوا راکوي، موږ ته دغه د کار زمینه برابره ده، مشکې برابرېږي.
دا وي په دانه او په هر څه پوهېږي، په لوژ پوهېږي، هغه بیا موږ کولای سي په وخت په جرېدو سره ځان هم مشکې استاد کړي. نو دوه کسه او یو استاد د کار سره کولای سي او هغه بل فارم چې بیا هغه دی هغه یو کوچنی دی، ډېر دی نه، هغه یو استاد یو شاګرد غواړي.
موږ ډېر خوشحاله یو وروره په دې خاطر چې موږ د بل هیوادو سره ګرځو، مثلا یا د بل چاته چارج ووزو، اوس سبم خلاصو چې د بل هیواده سره ځي، نو هغه درځي ښه ده چې خپل حلال چرګان موږ ته وروزو.
اوس مهال د معلوماتو پر اساس په یادو ولایت کې 15 د غوښو د تولید لپاره د چرګانو فارمونه شتون لري چې لسګونه بیکاره ځوانانو ته په کښې کې د کار زمینه هم برابره سوي.
مالور دانه په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
تاسو موږ ښه کله ساتي رادیو نه اورئ. استاد د رادیو خبرونه 24 ساعته دوام لري. دا سهار له 6 د ماښام تر 6 په لنډو څپوندو نه 30-35 مترو او د ماښام له 6 د سهار تر 6 په منځنۍ څپه 2.6 نوي. همدارنګه تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او همدارنګه په نورو ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر، واتساپ، ټیلیګرام او انسټاګرام کې هم ولټوئ. موږ پیدا کړئ او هلته دا مطالب ولولئ او واورئ. اوس هم په ختیز کې نورستان ته ورځو. ختیز نورستان په کاندیش ولسوالۍ کې د افغانستان د وروستني بادشاه محمد ظاهر شاه لخوا جوړ شوی بڼه ودانۍ د لمنځه تلو سره له ګواښ سره مخ ده. دغه ودانۍ او باغ د کاندیش په کامو کې په 1943 کال کې آباد شوی و چې د رخصتیو پر مهال به د شاه خپلې کورنۍ او ملګرو سره دغه ځای ته د ښکار کولو لپاره ورتله. دا سیمه اوسیدونکي وایي دا یو تاریخي ځای دی او باید حکومت او مرستندوی ادارې ورغوي او له ړنګېدوی وژغوري. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان ختیځ کامدیش ولسوالۍ اړوند د کمو پشنو ونو پوښل شوو دنګو غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو اوبو په خوا کې په یوه تپه د افغانستان خیری پادشاه محمد ظاهر شاه په 1943 لمریز کال یو بڼ ودانۍ اباده کړې وه. د ځای اوسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د ښکلو او رنګارنګ ګلانو بوټي او د ډول ډول میوو ونې ولاړې وې چې ورسره د سیمې ښکلا نوره هم زیاته شوې وه. په لیدلو به یې زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي. د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته ویل شه به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش تتللو حل تبي میلي او خکار کولو
د زار شباب په دور اقتدار کې دا کبو باغ جوړ شو دي چې رنگارنګ مختلفو میوه باندې سمبالو د کوم په باغ لیدو باندې نو خلکو ته سکون حاصل دي زار شباب په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې بال تړولي دا به قرارګا و نو د ځای ځوانانو په واسطه خکار به کو لکه غرشي به وشتلی نور د غرم مرغان به وشتل د کام نه چول سوالي ځوانانو په توسل باندې نو حتی
قریشی وای هغه سمسور بن چې د رنگارنګ ګلانو وګمو فضا معطره کړی و په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو زال جوړولې او زړه راښکونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې دغه ودانۍ او بڼ یو وخت د شاه د آرام ښکار او د بنډارونو ځای و خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګارنګ په میوو سمبالو هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو په هر څه ګډوډ شو
د کامدیش اوسیدونکي شاعر او لیکوال امان الله مانوي محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې د هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به هڅو کسب او کار ته به هڅو
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسی وحدت راته ویل د کوموبن او ودانی په اتجری بزمکه کې جوړه شوی او د ګلانو ترڅنګ پکې بشمیره میولرونکو ونو شتون درلود خو سی د رنگو شو کوټو دیوالونه او د سوځیدلو ونو نخې هم د ختمېدو ګواخ سره مختی
د دې باغ عمومي میوې چارمغز مڼې انار شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بینالمللي ټولن نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس پکار شي
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست سره د کمو سوځیدلې بڼه او کنډواله ودانۍ د بیا رغول لپاره د ولسونو غوښتنې شریکي او ترې ځواب ترلاسه کړو خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو خو له دې وړاندې ژمنه کړې و چې کوخخ کوي د بن بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای بعد سلام کچیر د غزمر ژغ ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری ډیر په پریشانی کې ژوند تیری کوم وخت دی واوښت حکومت د اجمن او سرکړیو چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه په سرپناه نه درکړسي کې په کندهار کې پرتی دي کې په زابل کې نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په شکله رو باندې ځي کدر توایم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خرڅی د بلاست په شیر له هواده وځي یو خو روزګار نه سپ روزګار په شیر په سرپناه نه سه نو دا په ګرد په چاټو کې ژوند کوي یعنی یو جمعي تیر شو چې کم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو وس بل جمعي را روان ده دغه غم دی وخړل شي دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لیدې خلکو سره اکثره خلک وسم برته واوښتل کوم ماجر چې تللی دي افغانستان ته راغلي دي دا په دولس لوبشې په کشاکیدار باندې په سختي باندې بیرته جی ولې ځکه دوی سرپناه نه لري شین نه لري روزګارستانه نو کچېله د خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم فائدې د خلک مونږ درته ټیکسي او مزدوري او خاري به کاږي نو دا مې غوښتنه و کوم چې د راستري ځای ورسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
سلام آزادی ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته او د تریشل د جار تریشل وخت دی طالبان پکور په ګرګر دی وشر ټولای تر دې چې مې طالبان راغلي دي وسلورم کال آیا دی قانون سره کومه د سری ورحکیا تو هم به دوا به حکومت مرسته کوم کړي دي غریب خلک یو سره مونږ نه دا چولې ته هم محتاج یو جارم سم حاصل نه دا ورکړې اوس دوی وشر ټولې دل هو غریبي او غربت خپل او درد یې رسېلې دي بس کو نه لاده ورحمي په مونږ باندې قانون باندې.
السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه یوه غوښتنه دغه لرم چې باید اتلسو کالیو چې عمر کم وي هغو ماشومانو ته چې نوی موټر سایکل چلولو اجازه ورکړل شي او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دېرشو ولایتو کې بند شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته پیغامونه راولېږئ او د خپلې سیمې ستونزې را سره شریکې کړئ. له دې سربیره موږ په بیلابیلو سوشل میډیا کې په واتساپ، ټلګرام او نورو لارو چارو باندې هم تعقیبولی شئ او هلته هم راته خپل کمنټونه او نظرونه پرېښودلی شئ. تو یې منیمه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو د دې ساعت لنډو خبرونو ته.